غواړي چې د خزو چارو د ریاستو هغه فعالیتونه د سوالاند یوسی د وزارت فعالیتونه د سوالاند یوسی د موږ لاسونه تړلی وي چې هغه پیسې دوی واخلي د دونرانو نه.
دا اغلی وردګ د خبرو په خبرګون کې د خزو د شبکې غړي قدسی رهین وایي هیڅ یو مدني بنسټ د دې لپاره کار نه کوي چې د خزو چارو وزارت تخریب کړي او په خپله پروژې واخلي. اغلی رهین وایي که چیرې د خزو چارو وزارت د دې خبرې د اثبات لپاره ثبوت لري نو وړاندې دې کړي او دا خبره دې په جدي توګه وڅېړل شي.
دا ادعا چې ګواکې مدني بنسټونه د پروژې اخیستلو لپاره کار کوي زموږ لپاره د منلو نه ده او د ښځو شبکه د موضوع په کلک ردوي. موږ د ښځو چارو وزارت څخه غواړو چې که واقعا داسې یوه قضیه موجوده وي نو باید رسمن وڅېړل شي او معلومه شي چې کوم بنسټ د دې لپاره چې خپله مخته ولاړ شي یوه بله اداره تخریبوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي لطیفه سلطانی هم وایي د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو منفی نظر د دې وزارت په کار پورې تړاو لري.
میزان اعتماد و بی اعتمادی مردم نسبت به وزارت امور زنان بستگی به کار وزارت امور زنان.
د خزو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو د اعتماد او بی اعتمادی کچه د دغه وزارت په کار پورې تړاو لري. که چیرې د افغانستان د خزو چارو وزارت ګټور کار وکړي او هغه خدمات چې خلک ورته اړتیا لري وړاندې کړي، زه مطمئنه یم چې څوک به ناراضه نه وي، ځکه دغه وزارت په داسې حال کې چې د خزو لپاره کار کوي یوه دولتي اداره هم ده، نو ځکه باید د خزو چارو وزارت خپل ظرفیت او پرسونل ته په کتو ځینې مهم موضوعات وټاکي او په هغو کار وکړي. او فکر کوم چې دغه وزارت شاید د دې توان ونه لري چې د افغان ښځو ټولو مسایلو او موضوعاتو ته ورسیږي.
قادر نباشه به یک به تمام مسائل موضوعات زنان افغانستان بپردازه.
لا ټول نیوکو سره سره ځینې عام خلک دې ته خوشبینه دي چې د وخت په تیریدو سره به د ښځو په وضعیت کې تغییر راشي. دوی وایي د ښځو مدافع بنسټونه تر یوه حده توانېدلي خپل مسؤلیت ادا کړي. د کابل ښار اوسیدونکي مجده چې د ښځو د مدافع بنسټونو له کاره خوښه ده وایي که چیرې دغو بنسټونو کار نه وای کړی نو نن به هیچا ته معلومه نه وه چې په افغانستان کې د ښځو ستونزې کومې دي او د ستونزې باید څنګه حل شي.
ښځو حقونه نسبت نورو کلونو ته په دې کلونو کې ښه شوي دي، یعنی هغوی کولی شي د خپل حق نه خبرتیا ترلاسه کړي، په دې باندې وپوهیږي چې کوم حق لري دوی. دا تر ډېر حده همدغه ارګانونو او همدغه موسسات چې غواړي د ښځو دپاره کارو کې تر یو حده دوی په دې باندې توانېدلی دي چې د دوی حق ورته وروپیژني.
له بل لوري د کابل اوسیدونکی ابراهیم وایي د دې لپاره چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدو کلونو مبارزې ته اړتیا ده، نو ځکه باید لومړی هغه شمېرې معلومې وي چې څومره ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
کامارو نه لرو، نشو کولی خپل یو خپرونه دا وزارتونه او ادارې جوړ کړي. بعد له هغه نه دغه لاړ شي او ښځو ته په اساس خپرونې جوړ کړي او ښځو ته د هغوی حقونه وپېژني.
مدني فعال خیبر ستانکزی بیا وایي د ښځو د مدافع بنسټونو د کارونو پر وړاندې لوی خنډ امنیتي او ټولنیزې ستونزې دي.
ځینې اجتماعي ستونزې دي چې هغه د یا د کورنۍ لخوا یا هم نورې ستونزې، مثلا مخالف وسله وال دي چې هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغو مرکزونو ته لاړ شي خپلې زده کړې ترسره کړي یا کوم معلومات ترلاسه کړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګي وردګ بیا وایي د ښځو په نوم جوړ شوي بنسټونه باید د لنډمهاله کمپاینونو او غونډو پر ځای بنیادي کارونه وکړي چې د ښځو د ژوندانه اوږدمهاله ستونزې ورسره حل شي.
که موږ یو ښوونځی ودان کړو، که موږ یوه تعلیمي سیمه ودانه کړو، په دې طریقه موږ ډېر ښه کولی شو چې د ښځو لپاره کار وکړو. که موږ وغواړو چې باید ښځې پرمختګ وکړي، نو د ښځو لپاره باید د تعلیم زمینه برابره شي، د ښځو لپاره هغه کورسونه یا هغه ټرینینګونه برابر شي چې دوی د عامه آګاهۍ څخه برخورداره شي په هره برخه کې.
ظریفه غفاری، ما د میدان ښار اوسنی ښارواله. تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا دی چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
مدني فعالان وایي تر هغه وخته چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او تاوتریخوالی پروژه نه بلکې پروسه ونه بلل شي او ټولې اړوندې ادارې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي، نه به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شي او نه به دغه ادارې د شمیرو له خپرولو پرته بل کوم کار ته زړه ښه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي چې ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه او فرشتې غني جوړه کړې وه. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. له هر څه مزله تور شو، لوالی، لولسواله، لشارواله، لقاضی، لسارانواله، لوزیره، لوکیله، اوان لجمهور رئیسه. چې دا ولې؟ پخوا خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کمه شي، اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده. خو چې له دې چارواکي به مو ولې زړه تور شوی وي؟ د خپرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای ورئ.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر، د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب، کدا راته وای چې هوایی دهلیزونه چیرته دی او څه ډول دی؟ ځکه دا نوم نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دی او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مونږ بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. کدا سوینو هوایی خارونه هم جوړولای شي.
هوایی خارونه خو نه پوهیږم چې جوړ بشي او کنه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
په خو خود دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل، لکه خیالي خونکي، خیالي خوانځي، خیالي اسکار، خیالي پوسټي او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغه کوم شی دی او کبل څه دی؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دی چې د مونږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زمونږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي، او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابیږي او یا هم ارزانه خرڅیږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز، او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
خانو سر مې اوسم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو زه هر ډول چې وی بنو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هر ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و. دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ور واړو، خو بیا خو مو نه میوه چیرته تللی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دی، خو چې اوسې دنیا ویني چې مونږ هم یو څوک یو، نو هوایی دهلیزونه راته ډیر مهم دی.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه وایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و، ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به ونیول شي.
د حکومت او رایت اګلی مو اوري چې په شیر کې یو لبل کوي.
حکومت
خیز ما پیسې دی راز خوړی په بوجی بوجی زړم شو پلی پلی.
رایت شکایوی چوری خودتا مقرر کردی شدی زرور کردی. حکومت
ما مقرر کردی چی دخل کو بخدمت وکری کار با درایت وکری.
رایت
کار درایت سوی طولل وری نغاری وی داناری سوری وی.
حکومت
لوگا خوی نمانم طول پنس مال دی لوی دی کوار دی.
رایت
دا څنګه ماړه دي چې ډوډۍ پیسې دوبۍ ته ځي، هند او کراچۍ ته ځي؟
حکومت
څو به یې للوږي ځي ډېر یې له مستۍ نه ځي کار د عیاشۍ لځي.
رایت
زاغه به پریزو دلته یې حال وګوره وژه یې عیال وګوره.
حکومت
خدای چې وږي کړي دي زه یې مړوی نه شم بل ځای ته یې وړی نه شم.
رایت
څه وکړي دا خلک لږ خو ته هم کار ور وښیه سمه لار ور وښیه.
حکومت
زه به څه لار وښیم نه خپله لاره ورکه ده دا زمانه سپکه ده.
رایت
کار د زمانې نه دی دا ټول فساد په تا کې دی درد مې چې په ملا کې دی.
حکومت
دا فساد هم ته کوي تا نه زه جوړ شوی یم ځکه خو سوړ شوی یم.
رایت
ما نه چې جوړ شوی یې ولې دې نو هېر کړم وچ دې لوبو تېر کړم.
حکومت
ما نه یې هېر کړی خو ته په بدله راځي داسې بې اختیار ځي.
رایت
اغه لاره کومه ده لږ خو ماته ووایه بس دې نور بدمه وایه.
حکومت
تا هر څه ته شا کړل او کوکنار دې راته وکړل دا د سترګو خار دې راته وکړل.
رایت
زه چې کوکنار نه کرم ووایه چې څه وخورم خاورې که واښه وخورم.
حکومت
نورې ګیلې مکړه له ګیلو نه څه جوړېږي نه ملک پې آبادېږي نه.
رایت
دا خو ګیلې نه دي دا مې ټول شکایتونه دي سوې فریادونه دي سوې فریادونه دي.
اوس دغه کیسه مو اوري.
د بخار دیګ می دغه د شپلاقونو د جوړولو لپاره خار تر راوړای وو او چې جوړ شو نو صد نور د کور سودا لکه چای بوره لکه د برق سیم او ځینې نور شان می هم واخیستل او په بخار دیګ می واچول. لګ لار بنوم تللی چې د بوټونو ګنډل می را پیات شول او نه یو موچی تلاړم چې بوټونه می وګنډي. د موچی سره تر بای خلاصول وروسته می بوټونه ور وایستل او دغه ځړی چپلا کې می په پخو کړی. موچی لا د بوټونو ګنډل نه پیل کړی چې د سردار ګولۍ را پیات شوې ځکه هغه په کور کې رسغه غوښتی وې. نو موچی ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې زه به په منډه او پاکټ د سردرد ګولۍ راواخلم. موچی وویل سمه ده زه لاړ شم. ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده. موچی راته وویل زه بېغم اوسه ورته پام مې دی. 200 متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د موچی په لور راوخوځېدم. نو تر 40 متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشې تللی. ورته ومې ویل هلته مې موچی ته بوټونه ورکړي دي چې راته وی ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده. پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي. په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل. تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده. په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول. سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله. سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالات شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زه هم لاړم چې له مچینه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم. د موچی ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په موچی باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي. د موچی چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل خدای دې خوار کړه له دا مردار دیګ سره نږدې دې پې تباه کړی وو. په بخار دیګ کې دې د برق سیمان اچولي وو. وروسته پوه شوم چې له دیګه د برق سیم راوتلی وو او چا ګمان کړی وو چې بم دی پکې او بیا پولیسان خبر شوي وو. ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلي وو دیګ خالي دی او بارود نشته پکې نو بیا یې موچی خوشې کړی وو. خو موچی راته وویل چې بوټان او د بخار دیګ دی هم نیتي کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي.
ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، برای افغانپور، حسی حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.